الآن میزبان شما است. من امید مرزبان ساعت 9 برمیگردم.
ډیر زیاته مننه امید مرزبان. قدرمنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه په ریپورټونو سربیره یو کلی زرغګونه ډرامه هم لرو او د ډرامې پر موضوع بحث هم لیاده مبسی پیل خبرونه کوو. ولسمشر اشرف غنی به نن د سویس په داوس ښار کې د نړۍ له یو شمېر سترو پانګوالو سره د افغانستان پر سیاسي او اقتصادي وضعیت خبرې وکړي. په قطر کې نن د افغانستان د سولې د بهیر په اړه غیر رسمي غونډه کیږي. او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د برتانیې حکومت د یوې څېړنې په نتیجه کې څرګنده شوې چې د روسیې حکومت د دې هیواد د یو پخواني جاسوس په قتل کې لاس درلود. ولسمشر اشرف غنی نن د سویس په داوس ښار کې د نړۍ له یو شمېر سترو پانګوالو سره د افغانستان پر سیاسي او اقتصادي وضعیت خبرې کوي. په سویس کې د افغانستان سفیر سوریا دلیل ازادي رډیو ته ویل چې ولسمشر غنی پرون له طالبانو سره د سولې د خبرو اترو پر څرنګوالي د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف او د امریکا د ولسمشر مرستیال جو بایدن سره ځانګړې خبرې کړي. د میرمن دلیل په وینا خغری غنی پرون د ناټو له عمومي منشي سره هم جلا کتنه کړې او د نړۍ له مشرانو سره د خبرو دا لړۍ بنن هم جاري وساتي. ټاکل شوې ده چې د اروپایي ټولنې له استازي سره به ولسمشر وګوري. همدارنګه د نړیوال پانګوال بیل ګیټس سره او د نړیوال اقتصادي ټولنې د بنسټ ایښودنې او د نړۍ له یو شمېر نورو سیاسي او اقتصادي استازو سره ګوري. ولسمشر غنی د نړیوال اقتصادي فورم په سرمشریزه کې د ګډون لپاره د سویس داوس ښار ته تللی. دا کلنۍ غونډه د چهارشنبه په ورځ پیل شوې او څلور ورځې دوام کوي. خو ولسمشر غنی یوازې په لومړیو دوو ورځو کې ګډون درلود. په قطر کې به نن د افغانستان د سولې د بهیر په اړه غیر رسمي غونډه وشي. دا غونډه د پګواش په نوم یو نړیوال سازمان په ملاتړ جوړیږي. سیاسي څارونکي احمد سیدی وایي په دې غونډه کې د افغانستان د سولې د عالي شورا او یو شمېر سیاسي ګوندونو استازیتوب شوی، خو د افغان حکومت هیات نه دی ورغلی. د ښاغلي سیدی په وینا حکومت د قطر دی خبري دی غیر رسمي غونډې ته په ډیره خوشبيني نه ګوري او داسې ګڼي چې خی د سولې لپاره پر هغه حلو ځلو چې کابل او اسلام آباد په وروستیو کې پیل کړي مثبت اغیز ونه کړي.
اگر تمامی ارزش‌ها و معیارهایی که به خاطر مذاکره صلح
خغل سیدی وای سوچ ټول جلسې او مجلسونه یو ځای نشي او داسې چې په یو کې د افغانستان حکومت خوشاله او په بل کې خفه وي د داسې غونډو نتایج به هم منفي وي. خغلی سعیدی سرګند کړه چې د قطر په غونډه کې خی د طالبانو استازي هم ګډون ولري. په قطر کې تیر کال هم د افغانستان د سولې د عالی شورا او مدني ټولنې یو ګډ پلاوی د طالبانو یو شمېر استازو سره کتلی وو. افغان حکومت وایي دوی هیڅکله د ترهګرو ډلو ملاتړ نه دی کړی او نه هم د پټیدو ځایونه ورته ورکوي. دا خبره د جمهور ریاست له مطبوعاتي دفتره پرون په خبر پاڼه کې راغلی چې په چارسده کې پر باچا خان پانتون د برید په اړه د پاکستان د پوځ د اماړیکو د مشر جنرال اسیم بجوا د څرګندونو په ځواب کې خبره شوې ده. بجوا ادعا کړې چې پر باچا خان پانتون روسي حمله چې لږ تر لږه یو ویشتنه محصلان او د پانتون کارکوونکي پکې ووژل شول په افغانستان کې میشتو وسلوالو کړي. دارک خبر پانی د پاکستان د پوزي ویان د ادابې بنسټ بللی. په خبر پانی کې د پاکستان حکومت ته ویل شوی چې تروریزم خو بد نه لري او پر ضد باید ګډه مبارزه وشي. اخوا د بخنی نړیوال سازمان په کابل کې د یوې خصوصي تلویزیونی شبکې تلو پر کارکونکو تروریستي حمله غندلی. په دارالامان کې د چهارشنبه پر ماښام پر یو بس چې د تلو خبریالان او نور کارکونکي پکې سپاره وو په انتحاري حمله کې لږ تر لږه اووه تنه ووژل شول او شپږ ویشت تنه نور ټپیان شول. وسلوالو طالبانو د دې حملې مسؤلیت اخیستی. د بخنی نړیوال سازمان وایي چې خبریالان په جګړه کې برخه نه لري او باید د خوندیتوب پام وشي. د دې سازمان په وینا د بشري حقونو او جګړې د نړیوالو قوانینو پر اساس د مطبوعاتو پر کارکونکو حمله جنگی جنایت دی. په افغانستان کې د مطبوعاتو د ازادۍ د څارنې خپلواکې ادارې نه په 2015 کال کې پر ژورنالیسانو درې اویا حمله ثبت کړې دي. د برتانیې د حکومت د یوې څېړنې په پایله کې څرګنده شوې چې روسي حکومت د دې هیواد یو پخوانی جاسوس الکساندر لیتویننکو په قتل کې لاس درلود او ښایي ولسمشر پوتین په تایید سره شوی وي. الکساندر لیتویننکو په 2006 میلادي کال کې په لندن کې مړ شو. د دې پیښې په اړه د برتانیې حکومت څېړنیز ریپورت جزئیات پرون خپاره شول. په ریپورت کې دا ډېره ممکنه بلل شوې چې لیتویننکو هغه دوه روسي وګړو ډیمیټری کوفټون او انډری لوګوفي د روسي د امنیت د فدرالي ادارې په امر وشلې چې وروستۍ واره په لندن کې ورسره کتلی و. برتانوي څېړونکو ویلي چې لیتوینانکو ته له دې کسانو سره د لندن په یو هوټل کې د چای څښلو پر مهال ډېر قوي راډیو اکټیف مواد پولینوم شل ورکړل شوي وو. د برتانیې صدر اعظم ډیوډ کامرون پرون په دې اړه خبریالانو ته وویل د وی هغه چې پیښ شول دا پیښه ډېره خوښنونکې وه. دا رپورټ هغه څه چې موږ تل باور ورباندې درلود تاییدوي، یعنی دا کار د دولت په ملاتړ شوی دی. د کرملین ویان د لیتوینانکو د قتل په اړه د برتانیې رپورټ مسخره بللې او د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دا رپورټ د سیاسي اهدافو لپاره جوړ شوی دی. لازادې رډیونه خبرونه اوري. د امریکا حکومت پروندې هیوا ته د ورتګ لپاره د سانګړو شرایطو د عمل کولو اعلان وکړ. د امریکا حکومت پریکړه کړې چې هغه روپۍ وګړي چې په ایران، سودان، عراق او سوریه کې زیږیدلې او د 2011 کال د مارچ میاشتې وروسته د هیوا ته تللي، باید امریکا ته د تګ لپاره ویزه واخلي. یوازې خبري اعلان د بشري مرستو مامورین او هغه کسان چې مشروع تجارت لپاره د هیوادونو ته ورغلي امریکا ته د تګ لپاره له نوو شرایطو مستثنا دي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان مارک ټونر ویلي چې دا استثنایي موارد به هم جلا جلا کتل کیږي او په اړه به پریکړه کیږي. د امریکا د حکومت د دینی اقدام هدف په متحده ایالاتو کې د تروریستي حملو د خطر مخنیوي ښودل شوی. او په آذربایجان کې زندانی خبريالي خدیجه اسماعیلو وا پیژندل شوی وکیله امال کلونی د اروپا د بشري حقوقو په محکمه کې د خپل مدافع وکیل په توګه ومنله. اسماعیلو وا په آذربایجان کې د اسدی رډیو لپاره ریپورتونه جوړول. په باکو کې د دې وکیل فارز نظام علي پرون په یو خبر پانه کې ویل اسماعیلو وا د امال کلونی د ضرورت علامه له غي وړاندیز منلی دی. د ویل د مصر په محکمه کې له یو زنداني خبریاله د دفاع پر مهال د مدافع وکیل امال کلونی زړورتیا یو ستر دلیل چې خدیجه یو وړاندېست مثبت ثواب ورکړ. د ازادي رادیو یا ازادي اروپا رادیو مشر نینان پیچ ویلی چې د امال کلونی پریکړه د خدیجه او د غیر ژورنالیزم ستر ملاتړ دی او باور څرګند کړ چې خدیجه او کلونی به د بیان د ازادي لپاره د مبارزه وګټي. خدیجه اسماعیلوه په آذربایجان کې د مالیه د ورکول او د مالیه د نه ورکول او قدرت د سوء استفادې په جرم په څه باندې وکاله بن محکومه شوی. خو اسماعیلوه ویلي چې پر دې لګیدلې تورونه سیاسي انګیزه لري. دا خبرونه دوستانو زموږ غږ لاساته رادیو نوري دا نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې هم کتل شي. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونو مطالب لرو. ولسمشر اشرف غنی چې د مهال د اوس په خار کې د ټینګار کړی چې له طالبانو سره د سولې د خبرو رسمي فایل دقیقه نیټه باید زر تر سره وټاکل شي. په دې اړه ریپورت سربیره مو له دې خبرو چې کله هم د پاکستان فوج وایي په چارسده کې پر باچا خان پانتون د برید تنظیمونکي په افغانستان کې دی. خو د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونه وایي دا هیواد د تروریزم ملاتړ نه دی بلکې د تروریزم خلاف دی او د دې پدیدې په وړاندې جدي مبارزه کوي. په افغانستان کې د نارینه او د نارینتوب ترنوال لاندې وڅېړنه کوي چې د نارینتوب اوسنی تعریف په دې هیواد کې جنسیتي تاوتریخواله رامنځته کړي. یو شمېر مدني ټولنې وایي چې د ملي شورا لخوا د انتخاباتو اړوند فرمانونو لرد سره سره حکومت باید په انتخاباتي سیستم کې اصلاحاتو ته دوام ورکړي. د نړۍ په بازارونو کې د اسهامو ارزښت په بیساري ډول راښکته شوی. د دې ویلت د خامو تیلو د بیو ټیټېدل دي. ولې خام تیل ارزانه شوي؟ په دې اړه یو رپورټ لرو که وخت ځین نور ریپورتونه هم درته وړاندې کوو. د خبرونه په دوهم نمای کې یو کلی زرغه ګونه ډرامه او ډرامې پر موضوع بحث هم له یاده مباسه. ولسمشر اشرف غنی ټینګار کړی چې له طالبانو سره د سولې د خبرو اترو د رسمي پایل دقیقه نیټه باید زر تر سره وټاکل شي او په افغانستان کې روانې وسلوالې حملې باید بند شي. ښاغلی غنی پرون د سویس په داوس ښار کې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف او د امریکا له مرستیال ولسمشر جو بایدن سره په ځانګړي غونډه کې ټینګار کړی چې د سولې مذاکرې باید یوازې د کاغذ پر مخ نه وي. په همدې غونډه کې نواز شریف د افغانستان او پاکستان امنیت تړلې بللې ویلي دي چې د دواړو هیوادونو کې روانه بي امنیتي د ټولو سیمې امنیت او ثبات ته ګواښ پیښولی شي. نور جزئیات د فرشتي جلال زئی په چمتو کړی ریپورت کې اورو.
ولسمشر غنی له نواز شریف او جو بایدن سره په کتنه کې ټینګار کړی چې یوازې هغه وسلوال طالبان چې له تشدد سره مخالفت لري د سولې په پروسه کې ګډون کولای شي او دا کسان باید له هغو وسلوالو بیل شي چې سولې نه غواړي. ښاغلی غنی ویلي په افغانستان کې روان تشدد باید پای ته ورسیږي، د طالبانو مرکزونه باید وتړل شي، خو په عین وخت کې ټینګار کړی چې د سولې دروازې د ټولو افغانانو لپاره پرانیستې دي. پاسویس کې د افغانستان سفیر سوریا دلیل چې په پرونی غونډه کې و په دیاله ازادي راډیو ته وویل
طرفین موافقه کردند که تاریخ دقیق گفتگوها هر چه زودتر معلوم شود.
ټول موافقه وکړه چې د خبرو یو دقیق نیټه باید معلومه سي. هغه ټول طالبان چې غواړي له دې بهیر سره یو ځای سي، باید یو وخت ورته وټاکل سي تر څو هغوی راسي، او دې ته هم باید دقیق وخت وټاکل سي چې هغه کسان وپیژندل سي چې له دې پروسې سره نه یو ځای کیږي. د خبرو پر مهال باید مقابل لوری خپل جدیت څرګند کړي، او باید عملا پر افغانستان حمله بند شي.
پایان عاجل و فوری حملات طالبان به افغانستان کردن.
د میرمن دلیل پوینا د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په دې غونډه کې ژمنه کړې چې د هغو سوالو طالبانو پر ضد به حتی له پوځي قوې کار واخلي چې په افغانستان کې د سولې له پروسې سره یو ځای کېدل نه غواړي. د افغانستان ولسمشر جو بایدن او نواز شریف سره په کتنه کې د افغانستان د سولې په پروسه کې د افغانو ښځو د حقونو پر مسؤلیت ځانګړی ټینګار کړی دی. د سویس لپاره د افغانستان سفیر سوریا دلیل وایي
رئیس جمهور خیلی با جدیت با وضاحت کامل در مورد ازی که
ولسمشر په ډیر جدیت په ډیر وضاحت په دې اړه خبرې وکړې چې د ښځو هغه حقونه چې د افغانستان په اساسي قانون کې مطرح شوي منل شوي نه قرباني کیږي. ولسمشر غنی به نن هم په سویس کې د افغانستان پر سیاسي او اقتصادي وضعیت د نړۍ د یو شمېر هیوادونو او نړیوالو سازمانونو له مشرانو سره خبرې جاري وساتي. په داوس کې په پرونی غونډه کې د امریکا د ولسمشر مرستیال جو بایدن ویلي چې د افغانستان د سولې بهیر ډیر مهم دی، او له طالبانو سره د مذاکرو د څرنګوالي د بهیر څارنې ته به دوام ورکوي. ټاکل شوی چې د فبروري په 16 د افغانستان، پاکستان او امریکا استازي یو بیا سره وګوري، او له طالبانو سره د سولې د خبرو د پیل پر څرنګوالي وخت او شرایطو غور وکړي. مخکې افغان چارواکو ویلي وو چې د دې خبرو هدف له طالبانو سره د حکومت د سولې د بهیر لپاره د نقشې جوړول د نیټې او شرایطو ټاکل دي. د دریو هیوادونو لومړۍ غونډه په اسلام آباد کې او دوهمه په کابل کې وه. په دواړو غونډو کې د طالبانو له لوري چا برخه نه درلوده. دا نه ده څرګنده چې د طالبانو استازي به څه وخت د خبرو اترو دې بهیر ته ورګټ سي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
په داسې حال کې چې په داوس ښار کې افغان ولسمشر د پاکستان له صدر اعظم او همدارنګا د امریکا له مرستیال ولسمشر سره کتلی او د افغانستان او سیمې په سولې ورسره خبرې کړې دي، د پاکستان پوځي وار بیا خپل غیدا تکرار کړی چې په 400 کې پر باچا خان پانتون د بریټ تنظیمونکي په افغانستان کې دی، او د دې هواد د پوځ مشر جنرال راحیل شریف په دې اړه د افغانستان له ولسمشر اشرف غنی سره اړیکې نیولې او نوموړي د بریټ د مسولینو په معلومولو او د خپل پرځت د ګامونو د اخیستو وخت نه کړی دی. په دې اړه به له پیښور د ازادي رادیو د خبريال راستولې ریپورت وورو.
د پاکستان پوځ وایي چې د خیبر پختونخوا په 400 کې پر پاچا خان پنتون د بریټ تنظیمون کې په افغانستان کې دي، او له افغان چارواکو یې د بریټ د مسولینو معلومولو او پر ضد د ګام اخیستو غوښتنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو د چهارشنبې په ورځ د خیبر پختونخوا صوبې په 400 کې پر پاچا خان پنتون وسلوال برید وکړ چې په نتیجه کې د زده کوونکو او یو پروفیسر په ګډون لږ تر لږه 20 کسان مړه او 4 بریټ کوونکي وژل شول. د پاکستاني پوځ بیان جنرال اسم سلیم باجوا د پنځمه په ورځ پر خپل ټوئیټر باندې لیکلی چې د پوځ سلاحکار جنرال راحیل شریف افغان ولسمشر او نور چارواکو سره اړیکې نیولې، او په 400 کې پر پاچا خان پنتون بریټ کړو ته د رسیدو په لړ کې ترې د همکاري غوښتنه کړې ده. نوموړي همداراز لیکلی د تحقیقاتو او ثبوتونو معلومه شوې ده چې د چهارشنبه په ورځ پر پنتون بریټ کوونکي افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان له وګړي سره په تماس کې وو. نوموړي دا هم کړې چې بریټ کړو ته افغانستان څخه په موبایل نلار خونه هم کېدله. تر دې مخکې ښاغلی باجوا په پیښور کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال ویلي چې د بریټ کړو د پیژندنې په لړ کې پرمختګ شوی او د هغوی په اړه ډېر معلومات ترلاسه کړي، خو په دې اړه یې له نورو تفصیلاتو ورکولو ډډه کړې وه. ښاغلی باجوا وایي جنرال راحیل شریف افغان ولسمشر اشرف غنی، اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو قومندان جنرال کیمپل سره ټلیفوني خبرو کې د باچا خان پنتون د بریټ په اړه تفصیلات او پلټنې شریکې کړي دي. په عین حال کې د خیبر پختونخوا صوبې وزیر اعلی پرویز خټک د پاچا خان پنتون تر دورې وروسته له رسنیو سره په خبرو کې ویل پاکستان باید د خپلو ګاونډیو هیوادونو افغانستان او هند سره په پاکستان کې ترهګرۍ په اړه پریکنده خبرې وکړي. آیا موږ له افغان حکومت سره پریکنده او سپینې خبرې نشو کولی چې راشئ کینئ او دا مسله ختمه کړئ، یا خو خپل هیواد قابو کړئ او د دغو ترهګرو مخه ونیسئ، یا بیا موږ ته پکار دي چې په دې اړه یو تګلاره جوړه کړو. او بله دا چې کله په هند کې یوه وړوکې پېښه کېږي شپه ورځ د پاکستان په اړه منفي تبلیغات کوي، نو آیا موږ هغوی سره هم په دې اړه پریکنده خبرو نشو کولی؟ له بلې خوا د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان قاضي خلیل الله په خپلې اونیزې خبري غونډه کې خبریالانو ته ویلي پر پاچا خان پوهنتون یې د برید تحقیقات پیل کړي چې تر بشپړېدو مخکې په اړه څه نشي ویلی. د پاکستان حکومت په 2014 میلادي کال کې په پېښور کې پر آرمی پبلک سکول تر برید وروسته هم تور لګولی و چې دا برید د افغانستان له خاورې کنټرولې ده. دا یادونې ورده چې دغې برید مسؤلیت د ملا فضل الله په مشرۍ تحریک طالبان پاکستان منلی و.
اخوا د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونه وایي چې د دغه هیواد د توریزم لاتړی نه دی بلکې د توریزم خلاف دی او د دې پدیدې په وړاندې جدي مبارزه کوي. دغه څرګندونې وروسته لاغه کیږي چې یو شمېر پاکستاني رسنیو د دې هیواد د امنیتي چارواکو په حواله رپورټ ورکړ. کوم کسانو چې په خیبر پختونخوا کې د باچا خان پر پانتون حمله کړې له افغانستان سره یې ټلیفوني اړیکې لرلې. په ورته توګه د ولسمشر مطبوعاتي دفتر هم په یوې خبر پاڼه کې ویلي دي چې افغانستان هیڅ وخت د ترهګرو ډلو ملاتړی نه دی کړی او نه هم د پټیدو ځایونه ورته ورکوي. دا خبره د جمهور ریاست له مطبوعاتي دفتره په خبر پاڼه کې راغلی چې په 400 کې پر باچا خان پانتون د حملې په اړه د پاکستان د پوځ د امریکو د مشر جنرال اسیم باجوا د څرګندونو په ځواب کې خبره کړې ده. قسیم سلمل په دې اړه جزئیات لري.
افغان امنیتي چارواکي ټینګار کوي چې تورېستي ډلې په دغه هیواد کې مرکزونه نه لري او هیڅکله به هم د افغانستان خاوره د بل هیواد په وړاندې ونه کارول سي. د افغانستان د دفاع او کورنۍ چار وزارتونو د پاکستان د امنیتي چارواکو تر دې څرګندونو وروسته چې ګواکې پر باچا خان په هنتون حمله کوونکو له افغانستان سره ټلیفوني اړیکې درلودلې ویل د ټولو ته معلومه ده چې تورېستي ډلې د افغانستان له پولو بهر خوندي مرکزونه لري. د افغانستان د کورنۍ چار وزارت ویاند صدیق صدیقي د پنځشنبه پر ورځ خبریالانو ته ویل د دوی غوښتنه له پاکستان دا ده چې د تروریزم په وړاندې په جدي ډول مبارزه وکړي.
دا خبره په کلک راډوم چې په افغانستان کې ترخمیری مراکز یا نور هیوادونه تهدید شي، دا موږ کلک راډوم. اما دا نړۍ ته معلوم دی، پاکستانیانو ته هم معلوم دی د ترخمیری ګروپونو سرچینې د دوی اصلي ځایونه چیرې دي. نو زموږ هیله دا چې هر هیواد خاصتا پاکستانیان هم لکه افغانانو غوندي د تروریستانو سره مبارزه وکړي او اصلي مراکز لکه کویټه شورا او نور شوراګانې طالبان چې هلته شته هغه له منځه یوسي.
په ورته وخت کې د افغانستان د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیری هم وایي چې دغه هیواد د تروریزم قرباني دی او د دغه پدیدې په وړاندې مبارزه په جدي ډول روانه ده. دغه څرګندونې وروسته تر هغه کېږي چې د پاکستان اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د پاکستان د پوځ د ویاند عاصم بجوا له قوله لیکلي کوم کسانو چې په خیبر پښتونخوا کې په باچا خان پوهنتون حمله کړې له افغانستان سره ټلیفوني اړیکې درلودې. شغلی بجوا ویلی د دغه حمله په اړه څېړنې چې شاوخوا ډیر شتنو ته پکې مرګ جوړ لواوښته روان دي او پایلې به هم ډیر ژر څرګندې سي. د پداسل کې د چې افغانستان تل پاکستان په خپل وړاندې په دوه مخی توپ تورن کړی دی او ویلی دی چې د تروریستانو مرکزونه د جوران لکرشي ها خو دي او لامه غځای پر افغانستان حمله پلانوي. افغان کارپوهان هم ټینګار کوي چې پاکستان په ورته تورونو سره غواړي دا وشي چې له تروریزم لاتړ نه کوي. د چارو کارپو اجمل سایس په دیاړه وای
پاکستان په تور دوامدار میخوای اعمال
دی وای پاکستان په دوامدار توګه غواړي حق تروریستي عمل چې خپل د دغه واد د استخباراتو او د دې ستري بازي د شریکانو لخوا یې کیږي په یو نه یو ډول پټی کړي او خپل خلک او هغوی چې عادلانه قضاوت کوي او غلوي خپل د بام واوره د نور پر بام واچوي. پاکستان په 2014 میلادي کال کې چې په پېښور کې پر یو شونځي حمله وسوه او په کښې شاوخوا یو نیم سلطنه وژل سول ویلي وه چې دا حمله په افغانستان کې میشتو پاکستاني طالبانو کړې وه. خو د افغانستان حکومت هماغه وخت هم دا ادعا رد کړه او ویلي وه چې دا هیواد د تروریزم اصلي قرباني دی او د دغه پدیدې د له منځه وړلو لپاره به هڅې جاري وساتي.
ازادي راډیو د خپل تلیفون له لارې واوري. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
دوستانو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اورئ. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې دوام کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې دوی په ټولو تلویزیون باندې حمله غندي او ټولې هڅې کوي چې د ژورنالیستانو لپاره د خوندیتوب فضا رامنځته کړي. قسیم سلمل په دې اړه له کابل رپورټ لري.
د ټلو تلویزیون او موبی ګروپ پر کارکونکو د چهارشنبه تر ځانوژونکو حمله وروسته د کورنۍ چار وزارت وایي چې د رسنیو د کارکونکو د امنیت ساتنې لپاره به له ټولو امکاناتو کار واخلي. د دغه وزارت ویاند صدیق صدیقي د پنځشنبه پر ورځ په یو خبري غونډه کې د دغه پېښې د غندنې تر څنګ وویل چې امنیتي ځواکونه به هڅه وکړي څو خبریالان په خوندي فضا کې خپلو کارونو ته دوام ورکړي.
مطالعه خود را در قسمت تامین امنیت
موږ به د رسنیو د کارکوونکو او د خبریالانو د امنیت د خوندیتوب لپاره خپلې هڅې وکړو، څو هغوی ډاډمن شي او وکړی شي چې په یوه مسؤونه فضا کې د یو باثبات افغانستان لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړي. امنیتي ځواکونو د تېرې شپې راهیسې خپلې هڅې پیل کړي څو د دغې تروریستي حملې ټول اړخونه وڅېړي.
د ټولو تلویزیون او موبی په نوم ګروپ نږدې دیرش خبریالان او کارکوونکي د چهارشنبه په ماښام له خپلو کارونو د ستنېدو په حال کې و چې د دوی پر موټر د روسیې سفارت ته څیرمه چاودنه وسوه. په دغه چاودنه کې د یاد تلویزیون اووه کارکوونکي ووژل شول او څه باندې شل نور ټپیان سوه. په همدې حال کې له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ ادارې یا نای اجرایوي مشر مجیب خلوتګر ټینګار کوي چې د خبریالانو او رسنیو د امنیت په برخه کې لا نورو کارونو ته اړتیا لیدل کېږي.
ما فکر میکنم که نهادهای امنیتی باید بیشتر از این کار میکردن.
زه فکر کوم امنیتی ارګانونو باید ډیر کار کړی وای څو دا پیښه نه وای رامنځته شوې. زما هیله ده چې دا ډول پیښه بیا تکرار نشي او امنیتی ځواکونه د امنیت د ټینګښت لپاره لا نور کار وکړي.
خدای چې له دغې حملې وروسته خبریالان څومره ځانونه خوندي احساسوي همدا پوښتنه مې له آزاد خبریال ایاز پر هر څه وکړه.
داسې کړنې یا داسې حملې په خبریالانو واقعا متاثره کوونکې ده. عام خلک هم تر متاثره سو، موږ هم تر متاثره سوي یو او نور هیر هم شته چې مثلا نور خبریالان هم په همدې شکل باندې هدف قرار نیسي، یا به ووژل شي یا به زخمي شي. په تېر کې هم داسې او په راتلونکې کې به هم داسې اوسي.
ولسمشر اشرف غنی د همدغې حمله په تړاو یو پیغام کې ویل هغه کسان چې د افغانستان خلک وژني له هغوی سره به هیڅ راز خبرې ونه سي. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم په یو بیان کې ویل چې د هیواد د رسنیو پر غړو برید کول په حقیقت کې د طالبانو او تروریستانو اصلي څیره په ډاګه کوي چې په هیڅ دینی او مدني ارزښت باور نه لري. د طلوع تلویزیون د وو کارکوونکو یو ځای وژنه په افغانستان کې پر یوې رسنۍ تر ټولو سخت برید دی. طالبانو د دې حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د ډلې د اکتوبر په میاشت کې طلوع او یک تلویزیونونو ته خبرداری ورکړی و.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د ګوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
یو شمیر مدني ټولنې وایي چې د ملي شورا لخوا د انتخاباتو اړوند فرمانونو له رد سره سره حکومت باید په انتخاباتي سیستم کې اصلاحاتو ته دوام ورکړي. د ټولنیز عدالت په نوم بندري غورځنګ وایي چې حکومت باید د یو تقنیني فرمان له مخې د غرابي کمیټې کار بیا پیل او د اصلاحاتو راوستلو لپاره شپنې عملي کړي. یوسف خان زدران په دې اړه رپورټ لري.
په داسې حال کې چې د انتخاباتو اړوند د حکومت ټول فرمانونه د ملي شورا لخوا رد او له قانون سره په ټکر کې ګڼل شوي، ځینې بنسټونه وایي چې د اصلاحاتو پروسه نه باید له دې کار سره وځنډیږي. د ټولنیز عدالت په نوم مدني غورځنګ وایي چې د غوراوي کمیټه باید د تقنیني فرمان له مخې بیا کار ته ادامه ورکړي تر څو د انتخاباتي کمیشنونو لپاره نوي کمیشنران مشخص او راتلونکي انتخابات ژر ممکن شي. د دې غورځنګ یو غړي احمد زکی د پنځشنبه په ورځ په کابل کې خبري غونډې ته وویل چې له دې پرته د ملي وحدت حکومت مشروعیت ته کومه لار پاتې نه ده.
دا بحران دی چې خپل جمهور رئیس د یو تقنینی فرمان له مخې حل کولای او د غوراوي کمیټې کار بیا پیلولی سي. دا پروسه باید دوام پیدا کړي او کمیشنران وټاکل سي.
ښاغلی زکی وایي چې د ملي وحدت حکومت د جوړېدو یوه موافقه په انتخاباتي سیستم کې د اصلاحاتو راوستل و چې دا ژمنه باید اوس عملي بڼه پیدا کړي. دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې د جمهور رئیس لخوا د انتخاباتي کمیشنونو د تشکیلاتو دندو او صلاحیتونو فرمان د ملي شورا د دواړو خونو لخوا رد شوی او د غوراوي کمیټې کار له قانوني خلاص سره مخ دی. موږ غوښتل چې د انتخاباتي سیستم د اصلاح او غوراوي کمیټې د برخلیک په اړه د حکومت نظر هم ولرو خو بریالي نه شو. د انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه بیا وایي چې د انتخاباتي سیستم د اصلاح او د کمیشنرانو د احتمالي بدلیدو لپاره خپل د حکومت پکړنو هم د خلکو شکایتونه په ډیری دودي. د فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید ازادي رادیو ته وویل چې خلک د دغو کمیشنونو له سیاسي کېدو په ویره کې دي، ځکه نو تغیرات باید هر اړخیز وي.
همکاری سره دا پروسې ته کار وکړي. اصلاحات باید په ټوله مانا باندې خلکو ته روښانه وي، شفاف او اصلاحات وي، دقیق وي او هر اړخیزه وي. تغیرات او اصلاحات باید منځ کې توپیر وسي. کوم هغه طرحې چې د اصلاحاتو کمیسیون لخوا جوړ شوی په هغو نه غور وسي. کوم ریډونه چې د پلان محل لپاره عملی بریښي په غوړې کار وسی.
د غوراوي کمیټې کار د بیا پیلې دوه انتخاباتي اصلاحاتو په اړه دا څرګندونې داسې وخت کیږي چې له دې درې ورځې وړاندې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د راتلونکو ټاکنو نیټه اعلان کړې ده. که څه هم ځینو سیاسي کړیو د انتخاباتو لپاره ټاکل شوي د میزان څلرویشتمې نیټې له اعلان هرکلی کړی، خو یو شمېر حکومتي چارواکو بیا له اصلاحاتو مخکې له دغې اعلان سره مخالفت څرګند کړی دی.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او ترچول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
دا امریکا دا بحرانوی چار وزیر جان کیری پر ایران دنو بندیزونو دا لگولو پر ارتباط دا خپل حکومت دا دریز ملا تلو کرد. ایران پا ورستوی که دا لری واتن ویشتون که توغنده یو اسموی نکرده. فرشته جلالزی پا دیار نور جزیات رانده کهی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون د خپل حکومت له دې پریکړې دفاع وکړه چې پر یو شمېر ایرانی وګړو او د ایرانی شرکتونو پر یوې کړې بندیزونه لګولې دي. جان کیری چې د سویس په داوس ښار کې د نړۍ اقتصادي فورم غونډې ته خبرې کولې په دې اړه وویل: موږ دا په زغرده ویلي چې داسې بندیزونه د هغو ناوړه اقداماتو پر ضد اعلانوي چې قانون ماتوي. د امنیت شورا پر پریکړو تیری کوي او امریکا ته ګواښ پېښولی سي. موږ د خپلو بندیزونو ملاتړ کوو. جان کیری زیاته کړه چې پر ایران د امریکا نوي بندیزونه اغېزمن او عادلانه دي. کیری وویل چې په سیمه کې د کړکېچ د کمولو او د روان بحران د لوري د بدلولو لپاره د ایران او د سیمې د نورو هیوادونو هڅو او علاقمندۍ ته ګوري. تر کیری مخکې د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د داوس په غونډه کې ګډون کوونکو ته په وینا کې د امریکا نوی بندیزونه وغندل. جواد ظریف وویل: موږ پر دې حیران یو چې امریکا زموږ د راکټي پروګرام په اړه اندېښنه لري. ظریف ټینګار وکړ چې راکټي پروګرام یې له ځانه د دفاع لپاره دی.
No threat has come from Iran against any of its neighbors for over 250 years. We did not.
Iran patiro 2500 kalno ki khpal his gawandi ta khatar na dai pesh kalai. Mushka tsam da simitor tolo star hiwadiu khpal his gawandai mutrosa na dai ishghal kalai. Khomush la zana difa kaw. Zarif da khpal hiwad da urstoy raketi azmoyno padawel chi par his nariwali muafiqe ya qanuni tirai na dai kalai.
Azadi radio lawona tarwo.
د برتانی وی چړنی مندل چې په 2008 کال کې د روسیې د یو پخانی جاسوس الکساندر لیتوینکو په مسموم کېدو کې د روسیې حکومت لاس ترلود او په غالب ګمان ولسمشر ولادیمیر پوتین دا وژنه تایید کړی و. د دې چړنی مندل پرون خبرې شوې وای د ډیر قوي احتمال شته چې دا مسمومیدنه دی دوه روسانو دیمټری کوفټون او اندری لوګوفی د روسیې د فدرالي امنیت د ادارې تر امر لاندې کړی وي. برتانوي څېړونکو د نتیجې ته رسیدلي چې څلور څلوېخت کلن لیتوینکو د 2008 کال د نومبر په 28 نیټه هغه مهال د راډیو اکټیف پلونیم 211 زهري مواد تیر کړي وو کله چې د لندن په یو سري هوټل کې له دوه روسانو سره چای څښه. په لندن کې په هغه ځایونو کې چې کوفتون او لوګوفی ګرځېدلي وو د پلونیمو نښې موندل شوې وي. په دې کې دفترونه، هوټلونه، دا فوټبال سټیډیم او مسافروړونکو الوتکه شامل و. پلونیم یو ډیر زیات قیمتي ماده ده چې واځي په نړۍ کې د څو ګوتو په شمار مهمو امنیتی اټومي تاسیساتو کې تولیدېږي. روسي په دې برخه کې د تورونو کسانو لسپارلو ډډه کړې و. لوګوفی له 2000 میلادي کال راهیسې د روسي په پارلمان کې څوکۍ لري. روس لاغه چې د جنوري په 28 نیټه د دې څلډونو نتیجې خبرې شوې، د برتانیا د کورنیو چارو وزیر تیریزا می د کوفتون او لوګوفی د پانګو د کنګلول اعلان وکړ. نو موري ول چې هیواد په ناټو کې خپل همکارانو هم غوښتي چې ورته پالیسی خپل کړی څو پراتلونکي کې د دا ډول وژنو مخه ونیول شي. نو موري زیاته کړه چې په لندن کې به د روسیې سفیر هم ور وغوښتل شي او په دې اړه به څېړنو کې به د روسیې د نه همکارۍ په اړه شکایت ورته واورول شي. د برتانیې د کورنیو چارو وزیر وویل د راپور پایلې ډېرې سوروونکې دي او د نړیوال قانون او مدني چلند څخه یو نه منونکی او سرګن سرغړاوی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د برتانیې د څېړنې ګونګه او پر سیاسي انګیزه ولاړه بللي. د وزارت ویلي په 350 کې د لیکل شوې دی رپورت تر لوستنې وروسته به مسکو په دې اړه نور بشپړ عکس العمل وخی. د لیتوینکو کوندې ماریانا لیتوینکو خبري اعلان ته ویل چې دا د ریپورت په خبرېدو خوشاله شوی او دا د مرګ پر بستر د خوند د هغه خبرې پخلی کوي چې خپل پوتین د وژل کېدو امر ورکړی دی.
I'm of course very pleased دی وی زه رښتیا هم ډیره خوشاله يم چې د برتانیا په محکمه کې زما د خاوند هغه خبره په ډیره خپلواکۍ او بې طرفۍ ثابت او رښتیا شو چې د مرګ په بستر پوتین په خپل وشنې تورنو نو مولې د برتانیا له حکومت څخه وخت چې د پوتین په شمول دی په دې ریپورت کې د یاد شو کرسانو پر ضد اقتصادي او د سفر بندیزونه ولګوي. روسي رسنیو د کی جی بی د پوخانی جنټ لوګوفي چې اوس د روسي د پارلمان غړی دی لخلي ویلي چې پر د لګیدل تورونه احساساتي او بیمانه دي.
ازادي رادیو د بی طرفه مؤسقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمېزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
او سم اتنیم بجی شوی یو ار بیا پام وکړی د مهمو خبرونو سر ټکو ته. ولسمشر اشرف غنی نن د سویس په داوس ښار کې د نړۍ له یو شمېر سترو پانګوالو سره د افغانستان پر سیاسي او اقتصادي وضعیت خبرې کوي. نوموړي پرون د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف او د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره څنګه خبرې کړې دي او سره د طالبانو سره د سولې په خبراتو غږیدلې. په قطر کې بلند افغانستان د سولې د بهیر په اړه یو غیر رسمي غونډه وشي. د غونډه د پګواش په نوم یو نړیوال سازمان په ملاتړ جوړیږي. د افغانستان حکومت وایي دوی هیڅ وخت د ترهګرو ډلو ملاتړ نه دی کړی او نه هم د پټیدو ځایونه ورته برابروي. دا خبره پرون د جمهور ریاست له مطبوعاتي دفتره په خبرپاڼه کې راغلی چې په چارسده کې پر باچا خان پانتون د حملې په اړه د پاکستان د پوځ د اعمالو د مشر جنرال اسیم باجوا د څرګندونو په جواب کې خبره شوې. د بخښنې نړیوال سازمان په کابل کې د یو خصوصي تلویزیونی شبکې تلو پر کارکونکو تروریستي حمله غندلې ده. د برتانیې حکومت د یوې څېړنې په نتیجه کې څرګنده شوې چې د روسیې حکومت د دې هیواد د یو پخواني جاسوس الکساندر لیتوینینکو په قتل کې لاس درلود او خایي د ولسمشر پوتین په تایید ترسره شوی وي. او د امریکا حکومت پرون دې هیواد ته د ورتګ لپاره د ځانګړو شرایطو د عملي کولو اعلان وکړ. دوستانو زموږ غږ له ازادي رادیو ناوړه لکه مخکې مو چې یادونه وکړه په جمعې په ورځ په اتنیمو بجو کې موږ یو کلی زرغګونه ډرامه خبرو. ورپسې له یاده مباسي چې د ډرامې پر موضوع باندې زموږ همکار یوسف خان زدران بحث هم لري. ژوندې بحث ته تاسو هم پکې برخه اخیستلی شئ. اوس هم یو کلی زرغګونه.
یو کلی زر غاګونه.
قدرمنو اوریدونکو سلامونه میو منئ. په تیر ډرامه کې فرزانه د مکتب تشویش درلود ځکه چې د هغې یو تعلیمي کال کې د سي د بي وخت واده لوجي ځای شي او کلی کې هم اسلم ته ورته کاس لیدل شوی. اوس راځي وورو چې دا به څوک.
دم 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 مسافر سخت خواری ده نا پرده وطن ده بوٹه خلی را لگوی نا سلام مشی اسلام آیا سلام مشی
اسلام جانا خی جوڑی پا خیره
ملنگ خی
شکر
خدا دا چنگه
جوڑی پا خیره
سلام مشی اسلام څنګه دې دا غریب کله در پیاد شو څنګه یې جوړ خی په خیر
بس مجبور شوم نو کنه په شی مې نه راتلې
اسلام دا سه پتروشه ټنده غږیږي لکه چې لمغم مروري
حضرت بدمشه اسلام یا زه خو نه پېدم چې د مینې درد داسې زوره وروي چې لکلی یې فراری کړې او په محبت کې دومره زور مانو لیدلې چې سپی نوې د سترګو تور مانو لیدلې.
او خدای دادا ټوکې مرا باندې کوا.
هو لږ غلی شه خدای دادا ته اصلا موزه خنخ کاری.
ښه دادا
دا لک مودل ته راي سار کړی پریده چې کور ته لاړ شي ډیره موده وروسته کورو کلی ته راغلی.
خیر ما یې چار وخت له اوبو ونیسي تازه دی اوس هم ښه شو چې راغلې.
لپلار او ترنه مې خبر شوم ذکر راغلم.
هو تا ته نصیحت کوو په لپلار او تر دې داسې کار وکړه چې مخدورې نه کم نه وو.
توبه توبه خدای دادا په تا چا سپینې خبرې کړې خوله دې بیا یې لکړه.
اوف اوف خود څه وکم خوله مې په رښتیا ویلو عادت ده نو
اسلامه اسه موس مجلس نکیگی ورزه کورت دی ما شمانو بلا وقت استا در اتاک زیره کرده وی
سمه دا بیا بسرکینو اوز در نلارم دخدای پامان
پاما خاکه جمیله دام اسلام ما تلک بل رقم کرده
خود هنگر سوای وکانا
زامور تا دیر خفاشوم اغزوانی ندارتا پاتی خا درزی چزو واورم تیزه شوازی
دی احمد موری تو اوز پسر خبری زدوی که پا تغاره که کرت زدوی
دواره
او کنه لس وقت نچی در تا گورم پا چرتونو که دوبه لکرتو ندی چکه جوره کرد چکه
دی احمد پلاره دی دی بچو لغم خومه سر بی وقت سپین شو لیوانه بشم لیوانه ای
خزه دا خودی ریختیا وویل زمان والا که یو شیبه لزره ووزی چه گلاله لورمی سنگ کنده شو او دی احمد جوان سنگ خراب شو
گلاله خو پزرده سویی کرما خو از دی سید خبرو حیرانه کریم
نصیبه نوی دستی بحانه شو
دی احمد پلارا طول کلی خبر دی چه احمد نگواری لنازنین سر واده وکی
اوه خو سیدم ریختی هوایی او دی دود سر سام خبره کوی چه دی احمد پا مرور توب خو دا هر چه نخط میگی آقای لاوس هم کوجده نده
نو چه وکو او احمد لالا دروازه خلاصه که
ایزه نخلاصم آقا رز دی پیاد ده چخلام ترخوا تارا تخندل و بده نرا کولی
لالا لو خیران الویگی خیر دی
پریده چه ولویگی
احمد زویا ولی زوروی خلاصه که دروازه
خخ پلارا ستا خبره منم زه
زبا بیا تاسه لگورم احمد لالا
زازا
موری کرت وز دول شل
او مور دی پا چرتونو که دوبا و خیلیر کرت از دولی
سه چرت واهی موری
او ولی چه شوی موری حاسی لوری
لکومی ورزی چی سایید زمونگا مراکه جواب کرده مور دی خوابگان که وی لور جانه
خیر دی موری پا کلی که خویوازی پلواشن نده بزای ور تا گورو
موری دی که دی خوابگان خبره نشتا
احمد زویا نن سعید دا خبره وکړه بل ورځې بل څوګم وایي خیر دی نازنینه ډېره ښه جلۍ ده ته دا د ولول مسله له فکره وباسه زویه
او زوی جانه وایي ولوېدې هو خوږ شوې نه هغه مسله ماته پرېږده
هو لالا د هغې څه ګناه ده وزر مینې نوره مې ساه لنډېږي کومه دی اسلام ولې نه ښکاري
شفیقې ډېره ناقراري مه کوه را به شي
زرمینې هسې نه ماشومانو دروغ ویلې وي
شفیقې تندرې اسلام راغی خو ما ولیدی
کومه ده فرزانې وی خدایا له پښو مې دمه وتلې ده
اوس دغه دیوال له شانه دې خواته راځي هلته نه موسا کاکا سره ودرېده ښه شکر چې راغی بې صبري مه کوه شفیقې آخه دی
آخه دی زویمی وزویا لنامه دی جار شم
مرازا موره خطی دی
زویا دیده در پسی خفه سویم
موره هم در پسی خفه شویم
رازه کور تا ساره دی شفیقه
نشم تلی لگو دری گی بکی میرا پسی ملی دی
خا خونوره مجاره موره چه کچه دا سنداره تخایی
خوشونده اوسی شکر چه پخای راغلی
اسلاما ستا خوابگان میزرست سره کرده و و خدایا شکر دی چه بچه می صحیح سلامت را غی
اسلام للا تلالی تلالی وی
لکه چنگا چی تیده ملک ستار کرده تلالی وی
وی تم دلاور که که پزور واده کرده وی موری تاسو ولی خان دی کورتنه نوزو سره دی
وی فرزانی لوری تاسی هم زمال پارا پا دی سڑا وکی والاری استی زخور دیر خوشحاله ایس نپویگم چه اوال سڑا دا
موره لاس دیرا کچو کورتا ننوزو سڑا دی خلکم تیری گیرا تیری گی
زویا شکر دی چی راغلی مو در پا در شو
او خبر شوم چی راغلم
هی اسلاما دی فرزانه دی واده آوازی دا سیاری خواه خواری شوی تا بوایی چی دی هوا مرغانو خواری کری
چی خبر دی چال خلی اوزی؟ بیا رسیدل خلکو ته ډیر اسانه ده
هو ما تم داسې چا وویل چې په ټول ژوند کې مې یوازې یو ځل لیدلی و
خو ډیر کم راغلم ورته.
موږ تم په کلی کې هیڅ سترګې پاتې نه شوې، بس همدلته بخاري څنګ ته به کینو.
ښه سمه ده، خو ترین درې دا تاسې ولې اجازه ورکړه؟ فرزانه خو یوه خشه ماشومه ده.
زویا، چا چې ستا پر ژوند صرفه ونه کړه پر وریرې به یې څه صرفه کوله. دلاور خان لالا ته مې ډېرې اوښکې تویې کړې، نه یې منله.
ښه نو ښه شه چې فرزانه بیرته راغله.
هی خورې، په دې خبرو مې ډېر سر خوږولی، اوس بې پرېږدو چې زوی دې ستړی راغلی.
هو مورې، پلار ته مې باید زما ژوند تجربه شوی و.
ملک کاکا جمیل دې بهر ونه لیده؟
نه ولې لورې.
آن څه وخت چې وتی تر اوسه نه دی راغلی.
خی را به شي، ولې داسې نارامه یې؟ هر وخت هم د ماښام ازانو سره راته.
هو، د هغې جنۍ په کار پسې تللی و، ما ویل چې څه به یې ورته ویلي وي.
کومه جنۍ ښې زرلښتې لورې؟
تللی و چې مکتب کې د نیم لور فرزانې لپاره پوښتنه وکړي چې دا درسونه یې ورنه پاتې شوي هغه څنګه کي.
بس اوس به یې درته ووایي، هغه دی جمیل راغی.
ښه ملک کاکا، په فرزانې خو خدای رحم وکړو، خو د کورنۍ غاړه به یې په دنیا و آخرت کې بندوي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. راځه جمیله زویه، دلته کښېنه، ستړی شوی به یې؟
ستړی شوم خو بې ګټې.
ولې؟
ښه وایم، اول خو یو پیاله راته ډکه کړه، ډېر ساړه مې کېږي.
لورې، هغه پسته ګوړه مرته را وړاندې کړه.
سمه ده ملک کاکا، ښه پوهېږم چې زوی دې له هر چا نه درته ډېر ګران دی.
ولې لورې، ته هم راته ګران یې. که جمیل غوږ دی، ته یې غوږوالی یې، او لمسی مې د غوږوالۍ غمی دی.
مور مې چېرته ده؟
های زویه، د مور د چمزولې سره راټولې شي، هغه چېرته ایسارېږي؟
ښه ښه، چا کره تللې ده نو؟
هو، لمسی هم د ځان سره بیولې.
ښه، اوس خو د ستومانتیا ووته، ووایه چې د فرزانې د مکتب مسله څنګه شوه؟ سرمعلم څه وویل؟
زرلښتې، داسې څه یې ونه وویل چې ته پرې خوشحاله شي.
خیر، داسې مه وایه زویه.
فی، کمبخته فرزانه، په دې کم عمر کې څومره وکړې ده؟
له ښوونځي خو یې ونه ویسته چې ته ورته دومره خفه شوې.
دومره خو پوهېږم چې له ښوونځي نه باسي، خو هغه پوره یو کال بې ځایه شو، هغه څنګه؟
هو زویه، د اندې ځواب راکړه.
پلار جانه، زه چې ورغلم خپله سر معلم نه و، له بل ښوونکي سره مې خبرې وکړې. وی ویل چې دې مسالې باندې باید فکر وکړو، وګورو چې څه ترې وځي، خو ویل یې باید عریضه ولیکل شي.
نو په عریضه کې به څه لیکې زویه؟ دا خو واده شوې وه همدا؟
زه هم نه پوهېږم پلار جانه، له سر معلم سره به وګورم.
ثواب به دې شي جمیله، هغه ماشومه ډېره وکړې ده.
سمه ده سمه ده، ستا لپاره به هم کوشش ورته وکړم.
هو نو زویه، چې هم ثواب شي او هم خرما.
ښه، هغوی راته وویل چې په فرزانې چې څه تیر شوي دي، هغه ټول باید په عریضه کې ولیکل شي، بیا یې راوړه.
ښه ښه، نور؟
نو نور لا څه غواړي چې وایې ورې زرلښتې؟ ویل یې بیا راشه، سر معلم به هم کومه بله لاره درته وښي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، په پاتې خپرونه کې د کوربا یوسف زدران سلامونه او نیک هیلې ومنئ. نن جمعه ده او له ازادي راډیو څخه په ټولنیزو حقوقي موضوعاتو بحث د خپرېدو وخت را رسېدلی. په تیرو څو خپرونو کې مو تر اوسه د نجونو په کوچني عمر ودونو خبرې وکړې. د دې کار اغېز مو د رواني، ټولنیزو، دیني او حقوقي اړخه وڅېړو. په ماشومتوب کې واده یو دا اړخ هم زیانمنوي چې دوی له زده کړو او لازمې پوهې اخیستلو پاتې کیږي. په دې هکله شیننې داسې کیږي چې واده کوونکي د نکاح عقد لپاره د یو بل فرض عمل زده کړو څخه پاتې کیږي. نو نن دوی د زده کړو په بهیر، ګټو او لازمتوب له محترم میلمه سره بحث لرو. دا اونۍ مو میلمه د دیني زده کړو عالم او د سولې عالي شورا د نړیوالو اړیکو مشر حبیب الله فوزی دی. ښاغلی فوزی صاحب، زموږ خپرونې او د ازادي راډیو سټوډیو ته ډېر په خیر راغلی. ستړي
مننه.
درنو اوریدونکو په خبرونه کې ستاسې نظرونه او پوښتنې هم راخلو 0999203540 بل شمیرې 0923225555 شمیرو تر ته مخامخ زنګ وهلی شئ او کولی شئ 0906901070 شمیرې تر ته غږیز پیغامونه پریږدئ. پوزیسب کوم موضوع باندې خبرې کوو، هغه موضوع تر زو لمړی کا دنجونو د تعلیم پاړه د اسلام لړ خ باندې رڼا واچوي ترڅو اوریدونکو موضوع ته داخل شي. مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو او ټول محترم اوریدونکو ته د سلام لوړاندې کول څخه ورسته.
وعلیکم السلام.
خزه په ټولنه کې د ټولنې یو مهمه برخه ده او د ټولنې نیمایي بدنه تشکیلوي او خزه لکه څنګه چې نارینه د اسلام له طرفه ورته مکلفیتونه مواجه دي، همدارنګه خزه هم مکلفیتونه لري چې هغوی د الله تعالی په وړاندې، د خپل کورنۍ په وړاندې، د خپل بچیانو په وړاندې، د خپل خاوند په وړاندې او د ټولنې په وړاندې خپل مسؤلیتونه ادا کوي. او خزه د تاریخ په اوږدو کې لنارینه سره څنګ په څنګ په ټولو ارسو او میدانونو کې خدمتونه کړي دي او د ویاړ خدمتونه کړي دي. خزو د تاریخ په اوږدو کې خپل غیرت، میړانه، صبر او استقامت ښودلې ده او یو نمونه هم د موږ د افغانستان د جهاد دوره ده چې که تاسو ورته وګورئ څنګ په څنګ له خپلو ورونو سره ټوپک په اوږه اخیستی ده، د مجاهدینو درملنه کړې ده او په ټولو مشکلاتو او ربړونو کې ورسره ملګری وای. لدې عمله لکه څنګه چې تعلیم په نارینه باندې فرض ده، همداشان په ښځه باندې تعلیم فرض ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي طلب العلم فریضه علی کل مسلم، د علم طلبول په هر مسلمان کاغه نارینه وي او ښځینه په دوړو باندې فرض دی. او خدای تعالی جل جلاله چې اولین وحی له اسمان مزکی تر نازل کړه هغه دغه آیتونه دي: اقرا باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. الله تعالی اولین کلمه کې د اقرا ولول امر کوي او دا او پم دی آیت کې د اقرا لکلمې د لوستلو لکلمې سره ترڅنګ د قلم او علم ذکر هم کړی ده. او دا کلمه او کلمات انسان ته متوجی دي، په انسان کې هم خزر راځي او هم نر راځي. او همدا شان الله تعالی جل جلاله هغه د رفعت او د لوړوالي د درجاتو وسیله هم علم بللې ده. الله تعالی فرمایي یا ایها الذین آمنوا، او کسانو چې ایمان مراور یعنی مؤمنانو چې په دې کې نر هم شامل ده خزه هم شامل ده، خدای تعالی ورته فرمایي قو انفسکم واهلیکم نار، تاسو خپل ځانونه او خپل اهل دا له اور نه وویروي. او بل ځای فرمایي يرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، الله تعالی د هغو کسانو درجات لوړوي چا چې ایمان راوړی ده او هغو ته چې علم ورکړل شوی ده، که هغه نارینه وي او که ښځینه.
خیر اوسې فوزي صاحب، ډېره ښه رڼا هم واچوله. هم اوریدونکي هم زنګ وهي کېږي، د هغوی اړیکې هم واخلو. ستاسو په اجازه لومړی اوریدونکی قاري صاحب پښتون دی را سره، مهرباني قاري صاحب. ډېر پخیر
راغلاست. سلام زدران، یوسف خان زدران تاسو سلامونه وړاندې کوم او د ازادي راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته او تاسو درانه مېلمه ته سلامونه وړاندې کوم.
مهرباني.
د پښتون یم، ډېر ښه موضوع مو څخه کړی ده. خدای دې وکړي چار وخت په ملت افساس راډیو طریقه د موضوعګانی ورته کړی شي.
خیر اوسې.
ازما امباله ازما نظر په دې بار کې دا دی زه به نظر ورکم بیا د معلومات څخه پوښتنه لرم.
اول
نظر خو نه دا دی چې خدای تعالی د علم په بار کې خدای تعالی ډیر آیاتونه نازل کړي. اول آیات دا دی چې ارفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. او دوم آیات دا دی چې برابر نه دی وروند جوړ، اڅوک چې علم لري هغه جوړ دی، اڅوک چې علم نه لري هغه وروند دی واقعي، اڅوک چې علم لري هغه ژوند دی، اڅوک چې علم نه لري هغه ژوند نه دی واقعي. او بل دا چې هل جسد الذين يعلمون والذين لا يعلمون، او بل دا چې فرمایي چې فسالوا على ذكري ان كنتم لا تعلمون، دا خبرې د درجه د علما او د علم درجه خدای تعالی مشخص کړی دي. نو از ما نظر دا دی چې تر څو چې دا خرافات او رواجات او انانات او دا سنتي ټولنې یا زموږ د دود او دستور او کلتور خبره کوو، تر څو چې دغه خرافات او انانات او رواجات چې پر موږ باندې حاکمیت لري، تر څو چې دغه جهالتونه او خرافات ورک نشي، تعلیم وده نشي کولای. خو مطلب دا دی چې دا د علماو کار دی او د روحانیینو کار دی چې د تعلیم په عرصه کې و خلکو ته آګاهي ورکړي.
خیر اوسې قاری صاحب پښتون، مهرباني ستاسو نظر او اهمیت پاړه مونږ چې د فوزي صاحب خبرې اوریدې تاسو هغه تکرار کړی. خیر اوسې، ډیره زیاته مهرباني، موضوع ته ملا قوت ورو بخه. مهرباني فوزي صاحب.
نو الله تعالی جل جلاله د علم په حق لباندې دغه مسولیتونه هم نارینه ته متوجه کړی دي او هم ښځو ته متوجه کړی دي. کدی اسلام تاریخ ته وګورو، ښځې په اسلام کې د علم په ډګر کې ډیره ځلیدلې دي او هغه خدمات یې ترسره کړي دي چې د ډیرو نارینه وو په وس کې نه دي شوي. مثال یې دا ده چې حضرت بی بی عائشه رضی الله تعالی عنها د رسول الله صلی الله علیه وسلم زوجه مبارکه، هغه څوک و چې له رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه د دین نیوایي برخه احکام را نقل کړي دي. او ډیر علما دا وایي چې کچیرته حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها او د دې دغه علم نه وای نو د دین نیوایي احکام به نه وای، او تقریبا ډیر لوی لوی صحابه به د معلوماتو او د فتوا لپاره به ای حضرت بی بی عائشه صدیقه رضی الله عنها ته رجوع کوله او له هغه څخه به معلومات ترلاسه کوله.
فوزی صاحب، ان شاء الله موضوع اوریدونکو ته روښانه شو. ډیر خلک بیا په دې فکر کې دي چې دا تعلیم یو کم اندازه لري، فرزند کچیر انجونه ځینې کم شاین فرزند دیني زده کړه الحمدلله خپل منځ او دست زده کړي دا ورته کفایت کوي، اصلا ضرورت څومره دی؟
خبره خدا ده چې ځینې اولیاء علمونه دي او یا هغه علم یو له علوم نه هغه علم دی چې هغه په خزه باندې فرض دی چې هغه باید خامخه باید زده کړي. او هغه دا چې هغه د دین کوم ضروری احکام چي دي چې هغه مسلمان ور باندې مکلف ده، هغه خو په خزه باندې په یقیني ډول فرض دي چې ور باندې وپی ځکه شرعي حکم ده کوم شیان سي فرض دي دغه په زندل فرض دي، کاغه دی فرایزو پیژندل دی، کاغه دی حلال او دی حرامو پیژندل دی، او کاغه ضروری احکام دی دین دا پیژندل خو په خزه باندې فرض قطعی دی چې باید زده کی. دا چې زموږ ټولنه لکه مخکې چې دی پښتون سره ورته اشاره وکړه، دی دغه سنتي رواجونو په نتیجه کې د خزو ته تعلیم ته پاملرنه نه ده کړې. دا په دې معنی نه ده چې دا یو شرعي عمل ده، بلکې شرعي عمل دا ده چې په خزه باندې دوی هغه علم چې هغه ضروری ده او هغه متشته ویل چې د دین برخه ده، هغه باید په دوی باندې په لازمی ډول باندې باید دوی زده کړي او دوی ور باندې وپی. دوهمه مسله دا ده چې د ټولنې ضرورتونه یوازې په دینی تعلیم باندې منحصر نه پاتې کیږي، بلکې خزه په ټولنه کې هغه مهم عنصر ده چې کولای شي د ژوند په نورو برخو کې هم ټولنې ته خدمت وکړي. چې لغو مهمه برخې دا ده چې خزه کولای شي د یو ښه ښوونکي په توګه د ټولنې بچانو روزي، د یو ښه ډاکټرې په توګه باندې د خلکو خصوصا د ښځو علاج وکړي، چې دا غوره هم ده چې خزه د ښځې علاج وکړي په ځای د چې هغه نارینه ته ورشي او داسې نور.
مهرباني اوریدونکو، موږ خلاص موږ سره اړیکه نیسي اوریدونکو، اړیکه شلیدلې ده. همدې موضوع ته اشاره له هم پاتې کیږو. ډیر خلک بیا په دې فکر باندې وي، فوزي صاحب ښاغلی، کچېرې دوی نکاح کوي، د نکاح له امله بیا د دوی د تعلیم پروسه ځنډیږي، او ډیر تصوروم دا دی چې ډیر خلک په افغاني ټولنه کې اولیت هم هغه ته ورکوي. کله باید دوی موضوعات شروع شي؟
خبره دا ده چې دا صحیح خبره ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې خبره تاکید کړی ده چې تاسو د خپلو ځوانانو لورانو او زامنو نکاح خپل وخت سره وکړي، او که شرطونه برابر شي او داسې څوک مراجعه وکړي چې هغه په دین کې د خلکو خوښ وي نو له هغه سره د نکاح وکړي او ډیر ماتلولی په کار نه دي. دا خبره صحیح ده، خو دې کې دوه خبرې دي. یوه خبره دا ده چې سره له دې چې باید ماتلی نه کړي، خو د اسلام له نقطې نظره په دې کې کوم ممانعت نشته چې که ځینې ضروري مسائل وي او د هغو په وجه نکاح وځنډول شي دا کوم ناروا کار نه ده. چې لغو جملې څخه تعلیم یو مهم او اساسي مسله ده، نو که د تعلیم د بشپړولو لپاره یوه ښځې نکاح تر یو وخته پورې وځنډول شي په دې کې کوم حرج نشته. دوهمه مسله دا ده که چیرته ټولنه دې ته پاملرنه ولري چې د دوی ښځې د زده کړې وکړي، د دوی لورانې او خویندې د زده کړې وکړي، یا د دوی ته ور په غاړه نجونې زده کړې وکړي، هغه کولای شي چې له نکاح نه وروسته هم خپلو زده کړو ته ادامه ورکړي.
خو که د تعلیم لپاره که د نکاح لپاره تعلیم قرباني کیږي، فکر نه کوئ دا به زیاتی وي؟
زه فکر کوم چې ما تاسو ته وویل چې یو هغه تعلیم ده چې ضروري تعلیم ده، هغه خو په هر شکل کې د پلار په کور کې هم وي،
باید حاصل په کوچني عمر کې، ډېر کله ودونه کې کنه بيخي کم عمر کې حالت به تعلیم تبن قرباني کیږي.
چې کله د نکاح عمر ته ښځه ورسیږي د دې جواز ته چې هغه نکاح وکړي، ولی خو غوړوالی په دې کې ده چې له تعلیم سره نکاح وکړي دا غوره ده. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو حدیث کې فرمایي من عالت ثلاث بنات فأدبهن وزوجهن وأحسن إليهن فله الجنة، چا چې درې خپل لورانې وروزلې هغو ته یې ښه ادب ورکو او بیا یې هغوی واده کړلې او له دوی سره یې ښه معامله وکړه، نو الله تعالی به دوی ته جنت ورکړي.
مولوی صاحب را سره اړیکه نیولې وه، اما څو ځلې ویلې چې کریډیټ مې کم د تلیفون مې قطع کېږي، بالاخره قطع شو. ورڅخه بخښنه غواړو، بل اوریدونکی منتظر دی، هغې ته ځواب ورکوو. خدای دا اوریدونکي اړیکه هم شلیدلې ده. بلې مهرباني، که زموږ کاکا اوري ستاسو اړیکه موږ اخیستې ده. مهرباني لږ زر خبرې وکړي چې د خپرونې وخت بیخي کم دی. زموږ دا اوریدونکی قطع شو. په مجموع کې ښاغلی فوزي صاحب، په دې برخه کې ستونزې لکه چې قاري لومړی قاري صاحب پښتون ورته اشاره وکړه، خرافات او څه څه موضوعات دوی هم ستونزې هم شته. د ستونزو د رفع کېدو لپاره څه کېدلی شي چې بالاخره هغه مقصد چې تاسو بیان کړو هغه اهمیت او لزومتوب هغې ته خلک ورسیږي؟
دې کې شک نشته چې د موږ ټولنه که رښتیا خبره وکړو د افغان ولس په مجموع کې یو مسلمان ولس ته چېرته هم چې دوی ته شرایط برابر شوي دي هغوی د ښځو د تعلیم پیسه کې کوتاهي نه ده کړې. زما د په سعودي عربستان کې زما د سفارت په دوره کې ما هلته ولیدل چې افغانان چون په یو د امن په فضا کې ژوند کوي او شرایط ورته برابر دي، د اکثریت افغانانو لورانې او خویندې هلته تعلیمونه کړي دي، ښه تعلیمونه یې کړي دي، او هر افغان چې وسې رسېدلی ده د خپل فامیل ماشومانې که هغه نارینه دي او که نجونې دي هغه یې تعلیم ته استولې دي. په افغانستان کې له بده مرغه تر ټولو غټه ستونزه هغه د امنیت ستونزه ده. دې کې شک نشته چې نورې ستونزې هم شته چې د جغرافیایي موقعیت په لحاظ باندې افغانان څه ستونزې لري، خلک نشي کولی مکتبونو ته رسیدګي وکړي، اقتصادي ستونزې لري، مثلا داسې ښځینه ښوونکي په هغه سیمو کې نشته. خو د دې ټولو خبرو تر څنګ هغه لویه ستونزه چې ده هغه د امنیت مسله ده. تر څو په افغانستان کې امنیت رانشي تر هغو پورې د تعلیم زمینه نه مساعدیږي. نو
صاحب یو اوریدونکی به واخلو چې خپرونه وخت کم دی. راز محمد له ننګرهار نه را سره اړیکه نیولې، مهرباني لږ زر خبرې وکړئ.
نظر مې دا ده چې باید خلک په خپلو لورګانو باندې په اول سر کې باید دینی علم زده کړي چې څومره ورته ضرورت وي د انسان، او بیا ورسره که نور زده کړه ورکړي نو هم ډېره ښه ده. ولې د مور تعلیم یافته وي د هغې د بچیو روزنه هم ښه کوي، او که مور د تعلیم وي د بچیو روزنه هم نه شي کوي، مشکلات په ټولنه کې زیاتېږي. دغه مې نظر و.
مهرباني خیر استاس نظر خو من خبر کو ډیر زیاته مهرباني لنګرهار نه مړی کني ولې وا دا چې څه ګټي لري په دې اړه پراتلونکو خبرونو کو خبرې کو خو لا پوزي سپ سره پات کیګو مهرباني
نو د ما په نظر باندې امنیت یو مهمه مسله ده چې باید په افغانستان کې راشي او لنی کمرغه د افغانستان حکومت او د سولې علي شورا او همدارنګ نړۍ ونر ټولنه په دې شپو کې په جدي توګه باندې لګیا دي ترسو سولح افغانستان ته راولي او موږ دعا کوو چې الله تعالی دې په دې لار کې افغانان کامیاب کړي. خو زه خپل دوه ډړي وړاندیز لرم که چیرته یو غوته پاملرنه وشي نو زه په دې عقیده یم چې تر دې حد پورې به د تعلیم د نجونو د تعلیم په مسله کې پرمختګ تر سره شي. یو مسله دا ده چې د افغانستان حکومت باید د دینی علما او مرسته ترلاسه کړي. لدینی علماء سره په ولایاتو کې تماس ونیسي او همداشان د حج او اوقاف وزارت او همدارنګه د پوهنې وزارت کولای شي په دې لار کې ډیر مهم ګامونه پورته کړي او د مساجدو للارې د علماء للارې د تعلیم په برخه کې له دوی څخه مرسته وغواړي.
ډیره زیاته مهرباني خیر استاد خبري خوږي وي. ډیره زیاته مهرباني چې تاسو سمون بلنه او مناله زموږ سره سټوډیو کې پاتې شوي. نو د خبرونه وخت پې تر رسیدي خیر استاد سره وزره
او مننه
بل خبرونه امید مرزبان وړاندې کوي. تر نیم ساعت خبري مطالب لري تاسو ور سره اوسئ.